سلامونه په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شپې زه سفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام د خره خلاص وایم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي هغه څه چې طالبانو کړي د دې هڅه ده چې افغان جونې تیار راتلونکي ولري او له فرصتونو به برخي وي. بلینکن دغه څرګندونې د طالبانو له لوري له لوړ زده کړو د جونو د منکولو په خبرګون کې پرون په واشنگټن کې وکړي.
That no country is going to be able to succeed much less
kit chaw hewat ba barai unmu miaw dir lagawa da bokti kani mai wagdi de wande akhisto la fursat sa khabe barkhe krai shwiwi muk pa us waqt ki pa de barkhe ki la nuru hewat una sara pa taamul ki aw ka waziyat badal nashi faila be tawan pre kawlwi na gwaadam na ne juziyat warkram kho muk ba la akhbalo sharikan sara pa ham gagi da masala taqib kru
خغلی بلینکن زیاته کړه طالبان اڅ کویل نړیوال ټولنی سره کی اړیکی ولري او دوی ورته اړتیا هم لري. خود د خبره ک طالبان هغه کړو وړو ته چې اوسی کوي دوام ورکړي لنړی سره وی اړیکی خې نشي. بلینکن ویل پرنجونو د زده کړې بندیز یوازې امریکانه بلکې د اسلامي هیوادونو په ګډون د نړی ډیرو هیوادونو غندلې. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وایي په افغانستان کې د خزو د لوړو زده کړو بندیز لګول نه اسلامي دی او نه هم انساني او موږ دا ډول یو بندیز غندو. چاو شغلو دغه څرګندونې پرون پنځمبه د یمن د بهرنیو چارو وزیر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. د ترکیه د هویت ورځپاڼې د راپور لمخې چاو شغلو ویلي د طالبانو دغه پریکړې دوی ډیر خفه کړي او هغه د ډیر اندېښنې وړ ده. چاو شغلو د پښتنې په بڼه دا موضوع راپورته کړي چې د ښځو تعلیم افغانستان ته څه زیان رسوي او د دې بندیز ګټه څه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو له فعالې ونډې اخیستو پرته به په افغانستان کې تلپاتې سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ ته رسیدو چانس ډیر کم وي. اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي په دې هیواد کې د دوامداره پرمختګ لپاره ښځې او نجونې باید د تعلیم په ګډون له خپلو ټولو حقونو برخمنې شي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي چې د افغان خبریال ذبیح الله نوري د نیول کېدو او وهل ټکولو د قضیې په اړه څېړنې وکړي. دې کمیټې په یو بیان کې چې پرون پنځمبه په خپل ویب پاڼه خپور کړی ویلي طالبان باید دا موضوع وڅېړي چې نوري ولې 8 ساعته توقیف شوی او پرې ظالمانه برید شوی او هم د خپل د استخباراتو اداره د رسنیو د غړو په وړاندې د دوامداره ځپنې حساب ورکوونکي وبولي. سی پی جی ویلي د دسمبر په 9مه شاوخوا 500 پر وسلو سنبالو افسرانو د تخار په مرکز تعلقان کې د نوري کور محاصره کړی. د هغه کور ته داخل شوي او هغه وهلی ډبولی دی. ازادي راډیو ته غوږیست او د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وایي ترکیه د سویډن د هغو اقداماتو ستاینه کوي چې په دې تړون کې د شاملېدو لپاره یې کړي، خو د دې لپاره چې دا هیواد دغه تړون د غړي په توګه ومنل شي تر اوسه نیمې هغه سپارښتنې نه دي پوره کړي چې انقرې د بشپړ ملاتړ لپاره ورته وړاندې کړي. چاوشغلو پرون په څرګندونو کې وویل د سویډن د محکمې هغې فیصلې چې اجازه نه ورکوي په ترکیه کې د 2014 کال په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن یو کس انقرې ته وسپاري. په ناټو تړون کې د سویډن د غړیتوب په اړه پر مذاکراتو سیوری غوړولی. د دې لپاره چې سویډن او ګاونډی فنلند د ناټو غړي شي د دې تړون د ټولو دیرشو غړیو تصویب ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم وایي د محصلو نجونو پر مخ د پوهنتونو د دروازې د څو دلایلو له امله تر امر ثانی پورې بندې شوي. د محصلو ښځو لخوا د پوره اسلامي حجاب نه مراعات، له خپلو کورونو لرې په لیلیو کې اوسېدل او له محرم پرته لرې سفر کول ندیم څو بیلګې وبللې. په عین حال کې طالبانو په یو نوي اقدام کې په افغانستان کې د نجونو په مخ کورسونه هم بند کړي دي. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
له لوړو زده کړو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو په اړه د طالبانو پر پریکړې له پراخو انتقادونو او غندنو وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم یو ځل بیا د دې پریکړې دفاع وکړه. هغه تېره شپه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د نجونو او ښځو د لوړو زده کړو د ځنډولو پریکړه پر څلورو دلایلو شوې ده.
یوه ستونزه دا وه چې په مختلفو ولایاتو کې د اوناسو طبقې لیلې فعاله وې. د یو ولایت د ښځینو طبقه د دې په بل ولایت کې په میاشتو میاشتو سفرونه وه، هلته به اقامه وه او پر لارې باندې دا سفر بېله محرمه. یو عمده مشکل په دې کې دا وه. دوهمه ستونزه دا وه چې کومې ښځینه محصلینې چې پوهنتونونو ته یې رفتامه درلودې د کورونو سره تللې، غوتم هدایت پر حجاب خدا حجاب متاسفانه نو سو عملی او بل و امدا ستونز دا و چی په اکثر په هنتونونو کې د اختلاط نظام نو ختم سوی د نرو د شیز په مابین څلرم مشکل دا و چی اوسنۍ نصاب چی د په هنتونونو دی تقریبا یو سل شپته رشته لري په دې کې بعضی داسې رشته وي چې هغه د دې اوناس طبقه د دې شان سره د دې د عزت او وقار سره د افغاني کلتور سره سر نه خوري پاره کې لکه دا د انجینری اړخ دی یا د زراعت اړخ دی یا بعضی داسې نورې رشتې دي
هغه زیاته کړه چې د طالبانو حکومت څوارلس میاشتې وخت ورکړی و چې په دې برخه کې اصلاحات راشي خو د ده په وینا دا کار ونه شو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تېرې سه شنبې په ورځ په یو مکتوب کې وویل چې پوهنتونونه به تر امر ثانی پورې د نجونو پر مخ بند وي په عین حال کې د طالبانو د ښوونې وزارت هم په یو مکتوب کې چې پرون پنجشنبې استولی ویلي چې د طالبانو د حکومت د کابینې د پرېکړې له مخې له شپږم ټولګي د پورته نجونو پر مخ ښوونځي او د روزنې کورسونه تر امر ثانی پورې بند دي دا په داسې حال کې ده چې د تېر کال په اسد میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیسې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې تړلې خو ویل کېږي په ځینو ولایتونو کې د نجونو د زده کړې بهیر تر اوسه دوام درلود په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د ښوونې د سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا په لاسلیک خپور شوی د هیواد د ښوونې ټولو ریاستونو ته امر شوی چې د دغه پریکړې مطابق له شپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو پر مخ د دولتي او خصوصي ښوونځیو او د زده کړې د کورسونو په اړه مناسب اجراءات وکړي د دغه مکتوب له خپرېدو مخکې د کابل د یوه ښوونځي سرښوونکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا او همکاران یې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا ګواښل شوي وې هغې چې د امنیتي دلایلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شوی وویل طالبان له درنو وسلو سره ښوونځي ته داخل شول ما او مدیر له دو نورو سرښوونکو سره چې غوښتل مو له ښوونځي ووزو په تنده لهجه یې راته وویل چې ولې تر اوسه دلته پاتې یاست ولاړې شئ او تر امر ثانی پورې حق نه لري چې په ښوونځي کې ووسئ په عین حال کې په تخار ولایت کې یو شمېر نجونې وایي چې طالبانو پرون د روزنې له یوه خصوصي مرکز څخه شړلي او ورته یې ویلي چې د زده کړې حق نه لري د اسوشیټد پرس خبري اژانس د زحل په نوم د یوې 15 کلنې نجلۍ له قوله ویلي چې وایي طالبانو دغه راز نجونې وهلې ډبولې هم دي له بلې خوا په یوه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې لیدل کېږي چې طالبان په تعلقان کې د یو شمېر معترضو نجونو پر مخ اوبه شیندي د راپورونو له مخې دغو نجونو د پوهنتونونو د تړل کېدو په وړاندې اعتراض کړی و پرون کابل هم د یو شمېر نجونو او ښځو د مظاهرو شاهد و په کابل کې یو شمېر معترضانو وویل چې طالبانو ورسره تاوتریخوالی کړی او یو شمېر معترضان یې او خبریالان یې نیولي دي خو طالبانو په تخار او کابل کې د معترضانو د دغو ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم وایي د معصولو نجونو په مخ د پوهنتونو دروازې د څلورو دلایلو له امله تر امر ثانی پورې بندې شوي نوریاس نوري د دینی چارو له پوه ډاکټر صلاحالدین سعیدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې ندا محمد ندیم ویلي چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې هغه اصلاحات چې د ده په وینا د اسلامي شریعت پر اساس د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې په پوهنتونو کې عملي شوي وایي عملي نه شول او په دې موده کې مسؤول چارواکو له مصلحت کار واخیست آیا دا د دلیل کیدای شي چې د ټولو معصلو نجونو په مخ د پانتونونو دروازې وتړل شي
په اسلامي ټولنه کې د اسلام د منابعو نه دیدګاه او لیدلور متفاوت دی په خپل داخل د اهل سنت او جماعت کې هم متفاوت دی او حتمی نه ده چې دا اجتهاد د غیر اسلامي اجتهاد وي خو د دې اجتهادونو د مشروعیت سوال د مشروعیت لاره چې تطبیق شي په حکومتي وسایلو باندې هغه کولای شي هغه څو کولای شي چې هغه د اسلامي ټولنې مشروع حاکمیت وي د طالب حاکمیت مشروع حاکمیت نه ده تمامات خاده د ټوپک په زور راغلی دی حکومت موقت دی او د صلاحیت نه لري په یو ټولنه کې قانون د پارلمان لخوا نه د دارالفتا لخوا نه هغه چې مشروع دارالفتا یو مشروع پارلماني د هغې د خوانه جوړیږي وزیر والی رئیس قومندان د احکام و مجریان دي او داسې کوم قوانین چې د هغه پر بنیاد باندې د دې صلاحیت وزیر ولري چې پانتونونه او تعلیمی مراکز ترې د محاکمې وړ او جرمی عمل ده راشو د مسالې بلې برخه ته هغه د دې چې د وزیر صاحب استدلال د جرمونو بیناموسو او یو سلسله تخلفات او منکرات ذکر ده محکمه بی عدالتی کوي، محکمه برطرفه کوي، تیاره سقوط کوي، تیاره لمنځه ویسي، موټر تصادم کوي، موټر لمنځه ویسي. دا ډیر سخیف او د دولتداري د اصول خلاف او د اسلامي پوهې د خلاف مستندات دي. هر څوک کې د شي تخلف وکي، هر څوک کې د شي جرم وکي، دا د چا په اوښلو کې نوښته نه دی، او دا د مکتبونو د مدارسو د خلاصېدو عدم خلاصېدو پورې سره اړه نه لري، ارتباط نه لري. په دې خاطر باندې دا حکم خطا، غیر اسلامی، غیر شرعی او مشروعیت نه لري.
سیدی صاحب، د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د څلورو عمده ستونزو یادونه کړې چې پر اساس دوی دغه پریکړه کړې ده. په ولایتونو کې له خپلو کورونو لرې په لیلیو کې له شرعي محرم پرته د نجونو زده کوونکو اوسېدل، او پر لریو لارو یې له محرم پرته سفر، د هغو ښځو لخوا چې په ښارونو کې به پوهنتونونو ته تللې د پوره اسلامي حجاب نه مراتول، په اکثره پوهنتونونو کې د اختلاط د نظام دوام، او د ځینو رشتو چې د په باور د ښځو لشان او شریعت سره اړخ نه لګا، او د هغه څلور عمده ستونزې یادې کړي دي چې دوی د په وینا اړ کړي چې دغه پریکړه کړي. آیا دا دومره لوی ستونزې دي چې اوناسه طبقه له لوړو زده کړو محرومې کړی شي؟
په لیلیو کې ژوند، د کور نه لرې ژوند، د شرعي محرم نه لرې ژوند، دا ډیر سخیف او نادرست استدلال دی. کله چې عربستان سعودي ته یو خزه بدون د محرم شرعي د تیاری نه راکته شي، هلته ورته خزینه پولیسه ولاړه ده او تر کوره پورې رسي، تر محل د کار چې هغه تر اغله ده رسي، دا که مسلمان وي او که غیر مسلمان وي. جناب وزیر صاحب، چې کولای نشي ته محمد خا هسته پریک دی چې بل څوک یو کې د تاسو نه به خو کې. په دې خاطر باندې د حجاب مسله، د تخلف مسله په هیڅ صورت د دلیل نشي کېدلای چې لسره د سپګو د پاره پوستینو سزاوي.
د اسلامي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سعیدی و چې د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم د هغه دلایلو په ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک، چې په اساس د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د نجونو په مخ د پوهنتونو دروازې تړلې.
خبر اول خبر ورها خوا،
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د وو پر مختللو سنتي وادو یا جیو ډلې د بهرنی چار وزیرانو په یو اعلامیه کې د خزو او انجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو لوري لګول شوی بندیز غندلی او ویلي دي هغه د بشریت ضد جنایت بلل کېدای شي. د ترکیې د بهرنی چار وزیر ویلي دغه پریکړه نه اسلامي اړخ لري او نه هم انساني، او د طالبانو څخه یې غوښتي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د او پر مخللو صنعتي هیوادونو ډلې چې د جی او په نوم یادیږي په افغانستان کې له پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له نور ماسو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو د پریکړې په وړاندې تند غبرګون ښکاره کړی، او طالبانو ته یې په خطاب کې ویلي چې دغه بندیز د بشریت ضد جنایت انګیرل کېدای شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنا لینا بایربوک چې هیواد په اوس وخت کې د او پر مختللو صنعتي هیوادونو د ډلې مشري په غاړه لري، په برلین کې د ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته چې نوموړې مشري کوله په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد جنایت دی. په اعلامیه کې جی و ډلې د طالبانو دغه پریکړه چې ښځې پوهنتونونو ته له تلو منع کړي په کلکه غندلې ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې میرمن بایربوک ویلي له دې او د طالبانو له نورو اقداماتو چې د ښځو په وړاندې کړي داسې ښکاري چې طالبان یو سیستماتیک سیاست مخته وړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د روم د اساسنامې له مخې چې افغانستان هم لاسلیک کړي، جنسیتي تبعیض د بشریت ضد جنایت بلل کېدای شي. د طالبانو د حکومت وروستۍ پریکړه د نړیوالو له پراخو او توندو غبرګونونو سره مخامخ شوې. په دې ترڅ کې د هند بهرنیو چارو وزارت هم د طالبانو پر دغې پریکړې اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې هند تل په افغانستان کې د ښځو د زده کړې ملاتړ کړی دی. د دې وزارت ویان اریندام بکچی د ملګرو ملتونو 2015 پریکړه لیک ته اشاره کړې چې د ښځو په ګډون پر بشري حقونو د ټینګار تر څنګ هغه ډیر مهم بولي چې رعایت شي. دغه پریکړه لیک همدارنګه په ټولنه کې د ښځو د بشپړې مساوي او با مفهومه ونډې اخیستو غوښتنه کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش او غلو د طالبانو دغه پریکړې غندلې او ویلې دي چې په افغانستان کې پر ښځو د لوړو زده کړو بندیز لګول نه اسلامي دی او نه هم انساني. چاوش او غلو دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د یمن د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوه ګډ خبري کانفرانس کې کړې دي. د ترکیه د هویت ورځپاڼې د راپور له مخې چاوش او غلو ویلي چې د طالبانو دغه پریکړې دوی ډېر خفه کړي او هغه د ډېرې اندېښنې وړ ده. چاوش او غلو د پوښتنې په بڼه دا موضوع راپورته کړې چې د ښځو تعلیم افغانستان ته زیان رسوي او د دې بندیز ګټه څه ده. هغه ټینګار وکړ چې اسلام د تعلیم مخالف نه دی بلکې د تعلیم ملاتړ کوي او له طالبانو غواړي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. تر دې یوه ورځ مخکې د ترکیې د ولسمشر ویان هم د طالبانو پر دې پریکړه انتقاد کړی او هغه د اسلام له روح سره په ټکر کې بللی او ویلي و چې دغه بندیز په مذهب کې ځای نه لري. خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم پرون له لوړو زده کړو څخه د اوناسو د محرومولو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او وویل چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې هغه اصلاحات چې د ده په وینا د اسلامي شریعت پر اساس د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې په پوهنتونونو کې عملي شوي وی عملي نه شول او په دې موده کې مسؤولو چارواکو له مصلحته کار واخیست. نوموړي چې تېره شپه د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره خبرې کولې له محرم پرته په لیلو کې د نجونو د هستوکنې او سفر د شرعي حجاب نه مراعتول په پوهنتونونو کې د ښځینه او نارینه محصلینو نه جلاوالی او د ده په وینا په تدریسي نصاب کې د ښځو د شان خلاف د ځینو رشتو موجودیت هغه څلور عمده لاملونه و چې د ده په وینا دوی دې ته اړ کړل چې دغه پریکړه وکړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
د ازادي راډیو خبرونه کولای شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې د سهار لوو د ماخام ترو د نړۍ هر ځای کې چې یاستې د انټرنیټ لاري واوري.
ستاسو ژغ د ازادي پر څپو
واقعا چې انجینی بدبخت دي یا هم وایو چې کوم تاله دي ځکه چې پرونه زموږ امتحانو کله چې موږ د یوې میاشتې رخصتۍ په باره کې وفد ډېر مایوس ځکه چې موږ ډېر امیدونه درلودل د نوي سمستر د پیلېدو په خاطر او د نوي او خپل د تحصیل د ختم کولو په خاطر. خو ځکه کله چې د رخصتۍ اوازه سو موږ ډېر نا امیده سو او ناهیلي سو چې موږ نیمګړی درسونه پاتېږي موږ هغه ارمانونه پاتېږي موږ ټول هغه الی چې موږ د لورې چې بټن ته خدمت وکړو خپل تحصیلات مخته یوسو یو شپ راتلونکو ځان ته جوړ کاغذ ټول پاتې سو د تاسو او د دولت څخه یا د مرات څخه د هیله کوم چې بلته مشته اجازه راکړي چې موږ خپل تحصیلات مخته یوسو ځکه چې په ټولن کې شې ځاونر باید دواړه تحصیلات ولري که په یو کور کې یو نر تحصیل ولري کولی سي ما خپل ځان مخته یوسي او که په یو کور کې یو شې تحصیل ولري کولی سي ټولنه دې ته پرمختګ ورکړي ځکه چې شې په یو لاس زنګوي او په بل لاس نری زنګوي. نو ستاسو خدای له کوم چې موږ ته بلته اجازه راکړي چې خپل تحصیلات مخته یوسو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی. دا شخ غلی شو. استاد شاولی د قمر ګلی د جنازې پر مهال وویل
دونر دا یو ما شو بیا به داسې پیدا نه شو په خوځو کې.
په نورستان کې له ودونو موسیقي هست شوې. کوچانو بیا شپېلۍ په دمبورې بدله کړې.
دا
به هم واوري
موږ د نړیوالو ادبي او فرهنګي ټولنه مشاهره کوو
د پښتو لنوي او چاپ شویو کتابونو خبرو او یو شمیر نور مطالب لرو سندرغاړي قمرګلی پنځاویا کال ژوند وکړ او په زرګونو سندرې وبللې که څوک د دې سندرې اوري نو فکر به کوي چې څه خوږ ژوند دی خدا سينه وو د دې سندرو په مټ خوښله نور سره شریک کړل او ترخې له ځان سره د دسمبر په 13مه ګور ته ورسره کوس کړل د دې تریخ ژوند په 1928 لمریز کال کې د شکرې په نوم د ننګرهار په شیوي ولسوالۍ کې په یو بې وسله کورنۍ کې پیل شو پلارې ګلشیرین دانوم پری شی وو هغه هم هنرمند وو تبله به یې وهله خو د سالنډي ناروغي یې په ځواني کې ژوند واخیست د قمرګلې مور په کوڅه کې اخته وه چې بیا له همدې ناروغۍ ړنده شوه د شکرې نوم د دې انا په حسین بیبي بدل کړ ځکه چې دا د محرم په میاشت کې زیږېدلې وه وروسته په 14 کلنۍ کې دې په جلال آباد کې د خپلواکۍ په جشن کې سندرې وبللې او هغه مهال د جلال آباد شاروال دې ته د قمرګلې نوم غوره کړ څو کاله وروسته دا له خپلې کورنۍ سره کابل ته ولېشتېده او له راډیو افغانستان څخه یې سندرې خپرې شوې له راډیو څخه د دې لومړۍ سندره چې استاد نبی ګل کمپوز کړې وه دا وه چې په ما مینه سترګې د سرې دي نن دې ډېر شړلې دینه قمرګلې په کابل کې د موسیقي له مختلفو استادانو روزنه ترلاسه کړه په دوی کې یو هم محمد دین ساحل و چې په هند کې موسیقي لوستې وه او له ساحل سره بیا قمرګلې واده وکړ له ساحل سره د قمرګلې شریک ژوند شل نشو 19 کاله وروسته تر واده پر ساحل د زړه حمله راخله او وفات شو تر دې پیښې 2 کاله وروسته مشر زوی داود چې 22 کلن و په کابل کې د توغندي په برید کې ووژل شو بل زوی میرویس په 19 کلنۍ کې ورک شو چې لا یې هم مړی ژوندی معلوم نه دی د دغه تریخ ژوند په ترس کې چې شمیرو ته ګورو نو قمرګلې چې کله کومه شیبه هوسا سا ایستلې وه هنر ته یې خدمت کړی دی د نږدې 30 کاله پخوانۍ احصایې له مخې په راډیو افغانستان کې د قمرګلې د ثبت شویو سندرو شمیر 300 ته رسېده ویل کېږي چې لومړۍ سندره چې استاد زاخیل قمرګلې ته کمپوز کړه د تورو سترګو سندره وه دا سندره وروسته یو شمیر نورو سندرغاړو هم بللې ده په دې ډله کې یوه هم وجیها راستګار ده اغلی راستګار لا سجیرا د وسره خبرو پر مهال د قمرګلې پر ملي نشور خوښینی سرګند کړه او وی ویل چې د قمرګلې د هنر سکر وټی به ایری نشي
باید پکویم کې اینو واقعا پیشکسوت بودن اینو
باید وایم چې دا واقعا له مخکخانو څخه و دوی له هغو کسانو څخه و چې وروسته نسل ته چې موږ یو لاره پرانیسته ښکاره ده چې ډېر مثبت تاثیر د موسیقۍ په برخه کې درلود او لري به یې
و خواهند داشت
یو شمیر هنرمندان په دې باور دي چې د قمرګلې پر هنر د دې د ژوند د شریک او استاد دین محمد زاخیل ژور اغیسو هنرمند هارون پاچا وای
دا غې د سندرو د دې دومره ډیر ولسی محبوبیت تر شا دا غې د خاوند او د افغانستان د نومیالی موسیقار او تکړه هارمونیم غږون کی استاد محمد دین زاخیل لاسو زه دا ویل شم چې زما په شمول د دې اثر چې سمرم سندرغاړي دی نو هغه خامخه د قمرګل بیبي له سندرو الهام اخیستی دی او زه دا هم ویلی شم چې د قمرګل بیبي سندره به کله هم زړه نشي او کله به هم له خلکو هیره نشي
د هارون پاچا دا نظر د قمرګلې زوی ایمل ساحل هم خبرګوي دا ازادي راډیو ته وویل چې د د مور او پلار لخوا د هنر بلکړې ډیوه به تل پاتې وي.
دا اوس اوس فعلاً چې څومره سندرې د پښتو موسیقي مونږ اورو، دې کې به زه ما سره ډېر د موسیقي کم پوه خلک چې لري هغه به دا هم نظرې ما سره چې زه د استاد زاخیل کمپوزونه اورم، سندرې اوس هم اورم چې په سلهاو نوي سندرغاړي وایي. او دوی پخوانی هنرمندانو د افغانستان اصلي هنر ته ډیر زیات خدمت کړی دی، نو زه دا ډیر یو غټه ضایعه ګڼم. هغه په دې باندې چې د دې هغه خدمت او زحمات چې دی ایستلي وغه تر اوسه پورې هم روان دي، زه په دې یقین هم لرم چې د دې هنر به تل جاویدان وي او تل به د خلکو په زړونو کې.
قمرګلی نږدې 15 لسیزې خپل هنر له افغانانو سره شریک کړ. د شاوخوا نیمې پیړۍ په دې سفر کې د پاچا محمد ظاهر شاه په وخت، د سردار محمد داود د جمهوریت پر مهال، د ببرک کارمل او ډاکټر نجیب د واکمنۍ په وخت دې ته مډالونه ورکړل شوي دي. حامد کرزي د خپلې واکمنۍ پر مهال دې ته د افغانستان د بلبل لقب ورکړ، او د دې تر مرګ وروسته په یو بیان کې د قمر ګل مړینه د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره لویه ضایعه وبلله. فرهاد دریاوي چې د قمر ګل په څیر د هنرمند پر مرګ زړونه ریشتي او ترتلو تیریشي، خودی خپل کار وکړ.
خانم قمر ګل یا ادی یا مور،
مېرمن قمر ګل یا مور یا ادی د پښتو او شزینه موسیقي له غورو څخه غوره و. نن چې په هیواد کې د شزو د زورولو او له شزو سره د زور زیاتی شاهدان یو، نو هر مېرمن چې له موسیقي څنډې تکیږي ورسره د چاسره ترتلې تیری شي او د ژوند یو لوی برخه لوي شي. خو په دې هم پوهیږم چې مېرمن قمر ګل خپل کار وکړ، خپل اثر یې وپنځاو او اخیز یې وشیند.
د کاناډا په تورنټو کې د دسمبر په 12مه چې هر لور ته واوري پرتی وي، د قمر ګل جسد چې له یو کال راهیسې د سرطان په ناروغۍ اخته و خاورو ته وسپارل شو. د دې مراسمو پر مهال استاد شاولی وشکې وڅڅولې او وی ویل
چې تاسو ټول د دغه بیبي په حق کې دوه رکعت نوافل او کوي ماښام یا ماسخوتن او دې ته دعا وکړي. نور راته سره راځي نه فکر ډېره فقیره ښځه او د هنر به درته څه ویم. د هنر دا یو الماس وه، بیا به داسې پیلان شي په ښځو کې، د ښځو په ښایست باندې مه دی اوسي چې پیلانې ښځه چې دغه ښه هنرمنده ده ژبه یې لري ښایسته ده نه آواز ګوري، الماس ګوري، طلا ګوري، نقره ګوري. دغه سه خدای تعالی پر باندې رحم کړي او ټول افغانستان ته ډیر په صداقت سره خدمت کړي. ټول افغانستان شرق او غرب او شمال او جنوب او ولایتونو ته هر یو کور ته تللی ده او ډیر په صداقت خدمت کړي، او ډیر او فقیر یو درویش خزر لاس پورته کوي خدای تعالی دې ته شمه. الله دې
دا تلسمی پیړی ډنمارکای کسلیکوال هانس اندرسن وای کله چې د کلمات او وسنوی او ګونګشي موزیک شخیږي. ګل په داسې وخت کې په جلا وطنۍ کې وفات شوه چې د افغانستان د نن پر موسیقي بندیز لګیدلی دی، حتی له ودونو سندرې څنډل شوې دي. د افغانستان په ختیځ نورستان کې د ودونو په مراسمو کې د پخوا په پرتله له لویه سره دودونه کمزوري شوي دي. د ځایي اوسیدونکو په خبره چې پخوا به په ودونو کې خلکو ساز سرود او ډول ډول لوبې ترسره کولې، درې او څلور ورځې ډوډۍ به یې ورکوله، اوس پکې نه تړنګ وي نه تړونګ او د ډوډۍ ورکولو دود هم کمرنګه شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
په نورستان کې لا هم په ودونو کې یو شمیر پخوانی سیمیز دودونه چې پکې وزلوبه، پهلوانی او نورې لوبې شامل دي ژوندی پاتې دي او خلک پرې خپلې خادۍ ګرم ساتي. د یاد ولایت د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي قومي مشر غلام الله خان نورستاني په خپل سیمه کې په ودونو کې د ترسره کیدونکو لوبو او نورو چارو ترسره کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کله چې جنې لیږي میړه کور ته پلار د طرف هم مال لالیږي، سهار د خو هغه ډوډۍ ورکوي، بیا ماښام د خو میړه په کورونو کې دغه کېږي. د ورځې بیا تقریبا په دې وادو کې څو لوبې اجرا کېږي، مثلا پهلواني وي، خوسی وي، منډه وي، بسکچي وي، وادو والا یا هغه شاپ څوک چې پهلوان پهلواني کې وي هغې ته پیسې ورکوي، هغه منډه کې چې څوک مخکې شو هغوی ته پیسې ورکوي، په بسکشي کې بیا یو وزه ورکوي چې بسکشي وکړي.
د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحبداد همدرد راته وویل په ودونو کې د ساز، سرود او د خوښۍ نور دودونه ختم شوي او یوازې د ناوې او د هلک د کورنیو لخوا د ډوډۍ ورکولو دود ژوندې پاتې دي.
نو یو وخت به دوی خالص د وطني غوړي سره خلکو ته ډوډۍ ورکو، بیا د هغه وروسته به دوی هغه مالونه چې دوی حلال کړي بیا د دوی غوښ سره به ډوډۍ ورکو. اکثرا هغه څوک چې سرمایدار به نو د دوی دوه ورځې درې ورځې به واده دوام کوو. په نورستان کې هم اوس لکه د نورو ولایتونو غوندې په اکثرو منطقو کې چې لرې صحیح دي لا هم دا دود پاتې دی چې دو وخته ډوډۍ ورکوي، سوچه غوړي سره هم ډوډۍ ورکوي او بیا غوښو سره هم ډوډۍ ورکوي. خولی اکثر بعض سهو کې چې خاري شهيدي هم نور ولایتونو ته نشدي شهيدي نو دا فرهنګ ورور لمنځه تللی دی.
دلته د نور ولایتونو د وسیدونکو په څیر نابتا د واده څخه یو شپه وړاندې نکریزي او جامې وړل کیږي او هلته نجونی او خزي د واده په خوخی کې سندرې وایي او نابتا د نوي پیل کیدونکو ژوند مبارکي ورکوي. خو نارینه بیا د سندرو، اتڼونو او پخوانۍ دودیزې موسیقۍ الو غږولو پر ځای د غشپې ورځې د دودیزو لوبو په ترسره کولو تیروي. صاحبداد همدرد وایي د خوښۍ مراسم بچي پخوا په کومو دودونو ګرم او ښکلي وو ډیری یا ختم شوي او یا هم د ختمېدو په حال کې دي.
خلک به ټول نڅاګانې به کولې، خلکو میلې به کولې، بعض علاقو کې به خلکو کاړه چوله. کاړه داسې یو سیل دی چې د دې علاقې ټول ځوانان په یو ځای یو کس ډول وهي، بل سندرې وي، دا نور ورسره ټول په یو ځای نڅیږي. دا تقریبا شل کاله مخکې نه دا دودونه ورو ورو په کمېدو باندې تللي دي، اوس نو کابو صفر شوي دي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې په ودونو او د خوښۍ په نورو چارو کې پخوا له نورو ولایتونو او قومونو جلا دودونه درلودل، خو هغه ټول اوس د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
په نورستان کې د ودونو په دود کې بدلون، د کوچانو په هنري ژوند کې هم بدلون راغلی دی. پخوا چې به کله د شپېلۍ ژغ شو شپونکی به د چا سترګو ته درېده، خو نن سبا یو شمېر کوچانو شپېلۍ غورځولې، دمبورې ته یې لاس کړی. له غزني راپور لرو.
د غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا 1.5 کلن شپونکی رمه څروي. د رمې د پسونو د غاړې له ځنګولو څخه خوږه شلنګه خېځي، خو د دغه رمې شپونکي بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپېلۍ ژغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني، خو نه غواړي چې ژغې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله د ښکاریږي. که مرجان په خپله په خواږه ژغ شپېلۍ ژغوي، خو وایي اوس ډیری کوچي ځوانان نه شپېلۍ ژغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډیری شپانه کوچان د شپېلۍ وهلو پر ځای دمبوره یا چغه کوهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره سوې ده چې په یوه سپیره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري، خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
یوازې دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري، بلکې د دې تر څنګ په یو بل ویډیو کې بیا کوچی میرمن ښکاریږي چې ملای تړلی او کیژدی دروي. دلته هم یو ځوانکی د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو تر څنګ یو ځوان بیا کاکړی غاړي ورسره بولي. دا لار بر وطن په دشتو او غرونو کې پر مو په سروان د غشپونکو کوچان وس ل خپل دمبرو سره یواز د مینې او شکلا د استاین سندر نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه کلاسیک شاعری، مرسیه، قصیده، ویرانی او ساندې هم وی چې په هیواد کې ورستۍ ناخوالی په هنر او ذوق اغیز بلل کیږي. دلته په یو بل ویډیو کې ښکاری چې دوه تنه کوچان په دشت کې ل خپل لاسي دمبرې سره مرسیه وایي. شاید کا پوات دا میرای خلق لیدر کبی ارمان دا میرای جانا را غلای و در و رزو مل مولا لای می مسا پرواز سر داولا لا رموت سره ول وسره د شپانش پیلې ژغول یو پخوانی دود دی، خو په غوسنی وخت کې ډیرای برخښ پونکیانو د جنو محدودیتونو او غواښونو لامل دغه پخوانی دود تشا کړی دی. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر یې کړی دی، بلکې ډیرای کوچان په دې باور دي چې د یوشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بندارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. دا شپیولا کوچی دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوی ده. نوموړي آزادی راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپیلې ژغولو تر څنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دوی غو وختو کې بيخي ډیر واز دی به خو ډیر خوخي کول آسان به درلود او خام به درلود دی غره لمن ته به وختلو اوازنه به ویل ته مرلې شپلې دا به وهله درو دی درو ورته وای دا به وهله اوس دی نه خوخه دی لدې زون چې ډیر اکثره جایسي وي د کورونا لري.
د افغانستان ګرځند کوچان چې له خراسان بیا تر دمانه، ډیلی، کلکتې او بیا تر بنگال به کډي وهله. هغې به له ځان سره له دواړو لورو سوداګریز توکي وړل راوړل او د دې تر څنګ به یې خپلې رمې بیولې، خو اوس نه هغه کوچان تر بنګاله ځي او نه هغه رمې او له رمو سره شپېلې ژغېږي.
کوچانو د دود پاړمو راپور اوریده. لا یوې خبرتیا وروسته ادبي بهیرونو ته مخه کو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
هلمند کې ادبي هڅو ته د ځوانانو لیوالتیا شته، خو ځایي شاعران د امکاناتو له نشتون شکایت لري. د هلمند یو شمېر ادبي بهیرونو مسؤلین او فرهنګیان وایي دغلته دوی په کمو امکاناتو خپلو ادبي غونډو او مشاعرو ته دوام ورکړی دی. د دوی په وینا له تیرو څو کلونو راهیسې د فرهنګي غونډو له لارې لسګونه ځوانان روزل شوي دي. بصیر الحق عادل راپور لري.
هلمند کې ادبی بهیرونه او فعالیتونه هغه څه چې په تیرو شلو کلونو کې کمساره پرمختګ وکړ، خو د امکاناتو د نشتون له امله یو شمېر تړل شوي او ځینې نور بیا فعال دي. هلمند کې د نادالی ادبی ټولنې مسؤول جانان نجاتمل وایي دوی له تیرې یوې لسیزې راهیسې د خپلې ټولنې له لارې فرهنګي غونډې او مشاعرې جوړوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دوی د بهیر له لارې په سیمه کې ګڼ شمېر ځوانان روزل شوي، فرهنګ، ادب او شاعرۍ سره آشنا شوي دي.
خاغله نجات ملوای
الحمدلله زموږ د نادالیا د بیا پرهنګي ټولنه مشاعره کوو هغه شاعران چې شاعران دي شعرونه شعرونه دي تقریبا 50 پر شاوخوا شاعران لرو د لیرازی هر هفته هر جمعه په ورځ مشاعره لرو چې په هلمند کې د یوې ځایي رسنۍ لخوا هم هغه مشاعره راته خبروي البته ونیزه مشاعره کوو د هرې جمعه په ورځ باندې او بل په مرکز لشکرګاه ښار کې د څراغ ادبي ټولنې په نوم یوه بله ټولنه هم په دغه وروستۍ کې تاسیس شوې ده چې دغه سره زموږ اړیکې ستا دغه ټولنې شاعران زموږ سره ګډون کوي او موږ ورزه د هغو سره ګډون کوو.
جانان نجاتمل وایي سره له دې چې ځایي ځوانان ادبي او فرهنګي غونډو سره لیوالتیا لري خو دوی د ځای د نشتون له امله مشاعرې په شخصي میلمستونو کې جوړوي. نوموړی وایي
موږ ځای نه لرو اکثره وخت په مکاتبو کې موږ مشاعرې کولې چې هغه مکاتبو کې مو څه مشکلات دوی اجازه نه راکوي داسې وخت خو راغلی چې دلې موږ خپل په کوټه کې په یو زموږ د ملګري په کوټه کې به مشاعرې کولې نو دغه یو مشکل دی چې د ځای مشکل موږ ډېر غټ مشکل دی چې ځای نه لرو.
اخوا یو شمېر فرهنګیان او د ادب استادان وایي اوس مهال د ادبي بهیرونو د کمرنګ کېدو یو لامل د امکاناتو نشتون دی. هلمند کې میشت پښتو ادبیاتو استاد نذیر احمد رښتینی وایي تیر وخت کې د ادبي بهیرونو او فرهنګیانو هڅونه او مالی ملاتړ کېده چې له امله یې د بهیرونو غونډې هم تودې او فعاله وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دلته په دربار کې یا کوایم د حکومت تخوا څخه ادبا یا لیکوالان لمنځل کېدل د دوی ډېر احترام کېدی تشویق یې کېدی وخت پر وخت مجلسونه ورته جوړېدل وخت پر وخت باندې بیلابیلو ولایاتو ته دوی سفرونه تنظیمېدل.
د تیر جمهوري حکومت پر مهال د هلمند ادبي بهیر ترڅنګ په نادعلي مرجا ناوا او ګرمسیر ولسوالیو کې هم ادبي بهیرونه فعال و چې اونیزې فرهنګي غونډې او مشاعرې به جوړولې خو اوس یوازې د نادعلي ولسوالۍ ادبي بهیر او مرکز لښکرګاه کې د څراغ په نوم ادبي او فرهنګي ټولنه فعالیت لري.
په هلمند کې د نادعلي ولسوالۍ او د دې ولایت په مرکز کې ادبي بهیر فعال دی. نور نو د ادبي غونډو څرک د افغانستان په دې تر ټولو ستر ولایت کې نه تر سترګو کیږي. للویا سره د افغانستان په جنوب ختیځ کې ادبي فعالیتونه ټکنی دي. په ګاونډي کندهار کې په وروستیو کلونو کې یو څو بهیرونه فعال شول چې درې لا هم شته. د دې بهیرونو یو غړی مسعود رښتین په دې اړه نور معلومات له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریکوي.
اوس مهال په کندهار ولایت مرکز شهر کې درې دنیا ادبي بهیرونه خپل فعالیتونه ترسره کوي. د الهام ادبي بهیر، نوښتګر خیال ادبي پروګرام او لوی کندهار ادبي بهیر تر نومو لاندې خپل فعالیتونه یې جاری ساتلې دي او هڅه کړې ده چې د ادب د مینوالو لپاره په زړه پورې پروګرامونه دایر کړي. له تیر یو نیم کال وروسته بیا هم د دوی فعالیتونه درېدلې نه دي او هڅه کړې ده چې په خپلو پروګرامونو کې نوښتونه، اصلاحات او پرمختګونه رامنځته کړي. که څه هم بیلابیلې ستونزې شتون لري خو بیا هم د ادب د مینوالو پر مخ همدا دروازې نه دي تړل شوي. زه هم یو له هغو اشخاصو څخه یم چې د همدې درې ادبي بهیرونو څخه مې د دوه ادبي بهیرونو په غونډو کې ګډون کړی دی. د نوښتګر خیال ادبي پروګرام د مسؤلینو له لوري څخه د اونۍ د غوره شخص او یا هم شخصیت د ستاینې په موخه په جوړ شوي پروګرام کې مو ګډون کړی دی چې تر څنګ د شعر او شاعري برخې هم شتون درلود. له هغه څخه وروسته مو د الهام ادبي بهیر په غونډو کې ګډون کړی ده چې د کتاب د مخکتنې او مشایرو برخې ته ځانګړې شوی و. په همدې غونډو کې یعنی د ادبي بهیرونو په غونډو کې د اشخاصو شتون د پام وړ پرمختګ کړی. که څه هم په لومړیو ورځو کې دا ګډونوال ډیر کم ښکارېدل ولی په دې وروستیو کې د ادب مینوال یو ځل بیا راغوړېدلې دي او هڅو یې ګلان راوړې دي. هڅه کوي چې په ادبي پروګرامونو کې ګډون وکړي او همدا درې ادبي بهیرونه دي چې د کندهار ولایت په مرکز ښار کې خپل فعالیت ترسره کوي او د ادب پالانو لپاره یې د علمي تندې د خړوبولو مرکزونه پرانستلي.
د کندهار په ښار کې الهام ادبي بهیر او د لوی کندهار ادبي بهیر غونډې کوي. نوښتګر خیال ادبي پروګرام بیا د کندهار ښار په عینومېنه کې ونیسي غونډې لري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د دسمبر 14 د جرمنی په برلین کې د افغانانو او اوکرانیانو د انزورونو تر ورسنې نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې د ای آر په نوم د یو بنسټ له لوري جوړ شوی و، د دریو اوکراینی هنرمندانو او یو شمېر افغان هنرمندانو انزورونه نندارې ته کېښودل شول. په افغان هنرمندانو کې اقبال ترنک د چرګ د پښو یو اثر نندارې ته وړاندې کړ. په غوړ رنګ دغه جوړ شوی رسم چا انتخاب کړ؟ ای آر بنسټ که په خپل شاغلی ترنک له دوی څخه باور
دوی چې کله نندارتون جوړاوه ترغه درې میاشتې لمخه دا هنرمندان انتخاب کړي وو. بیا دوی ته ویلو چې تاسو کار پر وکړي پر خپلو اثارو باندې. دلته دوی ډېر دغه نه ده کړی چې مثال موږ په دې اثر کې د انتخاب حق لرو یا ها دی دا ده که نه. موږ ته یې ویلي دي چې تاسو کوم اثر چې غواړي نندارې ته وړاندې کړي هغه اثر رامخته کړي، نو هغه کې بیا دوی اختیار نه لري. ځکه دوی دا درې میاشتې د دې ارزیابي کړې وه، کتلي یې وو او د دې تر څنګ یې پوښتنه کړې وه، نو دوی مطمئن وو چې کوم اثر چې خپله هغه هنرمند انتخابوي او دلته یې ږدي هغه اثر موږ ته قبول ده.
له هنرمند ترنک څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د پښتو کتابونو د چاپ چاري لږ لږ خوځېدلې دي. په تیر سباندی ونیم کال کې د کتابونو د چاپ چاري ټکنۍ وي. د ارواحو لشاره ناول چې محمد اکبر کرګر لیکلی دی چاپ شو. د دې کتاب پر څلورم پوش شاعر او لیکوال عبدالبهاري جهاني لیکلی دی چې دا کتاب یې په یوه سال وستلی دی. شاعر عبدالغفور لیوال پر دې ناول سریزه لیکلی ده. د ختیځ ادبی بهیر د خبرندوی ټولنې له مسؤل زاهد الله ناصری څخه به واورو چې تازه نور کوم کتابونه خبره شوې دي.
درې نوي کتابونه چاپ شوې چې د هغوی لړلې لومړنی کتاب داغ نومېږي چې دا شیرو ټولګه ده. شاعر بشیر باران دی چې په یو سل او دوه پنځوس مخونو کې د کوزي پښتونخوا په کوزه پښتونخوا کې منګل کتاب کور خبرندوی ټولنې چاپ کړي. د کتاب چاپ بڼه د سیده چې سپین کاغذ لري ویرجی او مجلد کلک پوخ کې چاپ شوی. بل نوې چاپ شوی کتاب هغه د ویناوالۍ نه نوې سبقونه دي چې سید سالار خادم چې په ختیځ زون کې په ډیرو بنسټونو کې د ویناوالۍ درسونه مخته بیایي او د ویناوالۍ په برخه کې خورا لویه تجربه لري او شاګردان روزي. دا کتاب په ننګرهار کې ختیځ پرمده ټولنې چاپ کړی. په یو سل او دویش مخونو کې چاپ بڼه چې دا هغه سپین کاغذ دی، تر ډېره اعلی کاغذ دی او ښه چاپ شوی. د کتاب په نس کې د کتاب په منځ کې ډېر موضوعات دي چې د هغوی نه د وینا زده کړه، په وینا کې د وینا چې کومې سپارښتنې تجربې دي د مخکښو ویناوالو، هغه خلک چې د وینا په برخه کې په نړیواله سطحه باندې مشهور دي، د هغوی تجربې او د ښې وینا بیلګې راخیستل شوي. بل کتاب چې دی هغه نو شیبر صاحب د عرض لیکنې هنر دی چې هغه په روانه په تیره اونۍ کې چاپ شوی. عبدالرازق همدرد لیکلی دی کتاب نوم دی د عرض لیکنې هنر. یاد کتاب په یو سل او دوه پنځوس مخونو کې دا هم په سپین کاغذ کې چاپ شوی چې په ننګرهار کې ختیځ خپرندې ټولنې چاپ کړی. د دې کتاب منصپانګم په پیل کې لیک نخې دي، بیا یې پسې په پنځګونو یاګانو غږېدلی دی او پسې بیا استلامونه او مکتوبونه او عریض لیکنې په نورو برخو غوښتنلیکونو باندې او څه چې دا عریضې چې په خپلې لمنې کې څومره عریضی راغونډېږي هغه ټولې راخیستې دي.
ځینې کتابونه بیا ځلي چاپ شوي دي لکه د تور غاټول په نوم ناول. دا کتاب مازدیګر کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. د دې کتاب پلورنځي له مشر عزت الله جواب څخه به واورو.
دا تور غاټول کتاب د دریم ځل لپاره چاپ شو. د دریم چاپ پیاړې مازدیګر کتاب پلورنځي ته ور په برخه ده. دا د مشهور نړیوال لیکوال الکساندر دوما ناول دی، رومان دی، ښاغلی احسان الله رینزی صاحب ژباړلی په ډېره ښکلې او خوږه ژبه باندې، او دا مخکې دوه ځل چاپ شوی او نورو خپرندویو چاپ کړی و. اوس بیا په بازار کې خلکو پوښتنه کوله او نه پیدا کېده، بیا مازیګر کتاب پلورځي. د ارینزی صاحب په اجازه باندې زر ټوکا په اویا ګرام اویا ارجي سپین کاغذ کې په ډېره ښایسته بڼه او ښه صحافت باندې چاپ کړی دی. دا ناول چې دی د شوق، مینې او عدالت داسې انځور دی چې هر چا ته یې لوستل چې دي دا ګټور هم دي او په زړه پورې هم دي. دا 112 مخونه لري، 33 فصلونه لري، او دا د هالینډ د خلکو 200 کاله پخوانی داستان دی.
د لرغوني روم فیلسوف مارکا سیسلو وایي بې کتابه کوټه داسې ده لکه بې روحه جسد. خوستی لیکوال او رون اندی وایي په اوسني پیر کې چې د انسانانو د ژوند د اسانتیاو لپاره په نړیواله کچه ساینس او ټکنالوژي په چټکۍ پرمختګ کوي، په دې برخه کې په پښتو ژبه تالیفات او ژباړې کمی دي. د رون اندو په وینا د ساینس او ټکنالوژي څخه هغه مهال اغېزمند کار اخیستل کېږي چې کارونکي د تیوري او عمل په ډګر کې پوی او برلاسي وي. نور حال د نجیب الله خیل پوراپور کې.
خوستی لیکوال او رون اندی له اوسنیو چارواکو غواړي چې د ساینس او ټکنالوژۍ له پرمختګونو سره د آشنایۍ په خاطر دی په پښتو کتابونه تالیف او د نورو ژبو آثار را وژباړل شي. د خوست پوهنتون استاد نور الله خاط په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل د نننۍ نړۍ مادي پرمختګ د ساینس او ټکنالوژۍ له برکته دی، خو افغانان په دې ډګر کې د پام وړ تولید نه لري.
له بده مرغه موږ په هیواد کې د ساینس او ټکنالوژۍ په برخه کې خپل علمي تولید نه لرو، او دا کمی د ژباړې له لارې پوره کېدای شي. د نړۍ ټولې ژبې ژباړې کوي، داسې نه ده چې په ټولو ژبو کې په یو وخت کې عین علمي پرمختیاوې رامنځته کیږي. د ساینس او ټکنالوژۍ په برخه کې به یو تحقیق په انګریزي کیږي او بیا به آلمانی او فرانسوي ته ژباړل کیږي، په ترکی کې به یو تحقیق کیږي، عربي ته به ژباړل کیږي. دا نړیوال دود دی او له دغه نړیوال دود موږ هم کار اخیستی شو.
رونان دی وای په هیواد کې د شته ورانیو درغولو د خلکو د حسیني او د دوی د زړونو د روښانتیا لپاره علم، حکمت او ټکنالوژي مهمه اړتیا ده. د پښتو ژبې نوموتی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان ویل په پښتو کې د ساینس او ټکنالوژۍ برخه تشباړي شوی، خو لا ډیر کار ته اړتیا ده چې دا پرمختګونه زموږ د ژوند د غوړېدو لامل شي.
خو دا لا ډیر وسباړو ته اړتیا ده، او خپل وطن چې جوړو او بیا ورو ورو د نور نړۍ سره سیال کوو. مونږ په حکمت باندې، په ټکنالوژۍ باندې، په علم باندې، په ساينس باندې هغه کار کوو چې هغه به زمونږ د ژوند د غوړېدو سبب کیږي، هغه به یو جایز کار وي. نو مونږ داسې نه کوو چې مونږ د ساينس او ټکنالوژۍ د دې لپاره زده کوو چې نور نړۍ ته ضرر پی ورسو یا متعارض اوسو. مونږ متعارض نه اوسو، مونږ باید مدافع اوسو او مونږ باید خپل ژوند هم پی جوړ کړو.
د نظر خواندان وایي افغانستان له نوې ټکنالوژۍ داسې مهال برخمن شو چې د لسیزو استبدادي واکمنیو په اوږدو کې د دغه ټکنالوژۍ د بنسټ لپاره معنوي او تمدني دیوالونه ړنګ شوي ول. څیرونکی او د نظر خاوند محمد امین فروتن وایي
دا د دې څو لسیزو په تیریدو او په نړۍ کې تر ټولو د پرمختللو وسایلو په درلودلو بیا هم نشو کولای له نړۍ او په ځنګړي توګه له ګاونډیو هیوادونو سره سیال شو. په داسې حال کې چې زمونږ د هیواد دروازې چې د ازادۍ او استقلال په فضا کې د لویدیز او ختیځ په لوري پرانیستې وي، د ګاونډیانو د حسادت د راپارېدو سبب شوې، او ویلای شم چې د فضا پر رامنځته کولو او له معاصرې ټکنالوژۍ څخه لازمه ګټه نه اخیستو باید د دغه هوا ټول وګړي که په هر قوم او نژاد پوری تړلی وي خپل پړه اومني او دیو نورمال برخلیک لپاره په ګډه ګامونه پورته کړو.
د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني وایي کچیر لوستون کې په کومه برخه کې د کتابونو کمښت احساسوي هغه دی ورته په ګوته کې ترسو په جدیت د پیدا کولو هڅه وکړي.
هغه کتابونه چې دوی ته ضرورت دی که په علمي برخه کې دی، که د ټکنالوژۍ په برخه کې دی، که په تاریخي برخه کې دی، که په ادبي برخه کې دی، کچیر دلته په دې کتابتونونو کې کوم کتابونه نوي هغه د موږ ته وخی ان شاء الله تعالی موږ پدی کی ډیر جدیو چې د دوی لپاره د کتابونو راوړو
دی. یادونه ورده پورسته وکلونو کې په افغانستان او ځانګړي ډول خوس کې هم د روغتیا پوهنې سوداګرۍ هوایی خدمتونو مخابرات او تخنیک چاپ او نورو برخو کې په ټکنالوژي له سمبال او ماشینونو او وسایلو ګټه اخیستنه زیاته شوی. خو د نورې نړۍ په پرتله دا پرمختګ په نشت حساب دی او افغانان په هر برخه کې محتاج پاتې شوی دی.
له همدې راپور سره دا ازادي راډیو ادبي مجله سرته ورسیده. تر بلې وې مو خدای مل. زحمت شي بر لتاسو اجازه غواړم.
تنها